بخبي وملي كبي
ده شبر زف دې کې زه خبر ورته کوم زه کابل ته تلم نو زمنګ دا سکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې مګ ملمنو نو اغل ته یو خزه و نو ری دې ټخل ما سره بل ملګری واغه ورته ویل چې دا خزه غوډې ټخي کې او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي اغه ورته چې دا خزه ډیره مهمه ده دا په سمنک په پغول پویږي په جوړول پویږي دا موږ قاص راوستې هم دی لږه ارتمه چټکیږي کارتم پروا نه لري
او سمنک په چونو کسانو په خپل کورونو کې نه جوړاوه زما خپل په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور می هر کال په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا دا سمنک د سہولت او چاسه په چا باندې قلنګ وی سي دا خو خامخه دا د سمنک راو رسیدو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سي ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دوته د هم په پسرلی کې وی دوی د سې کوي چې په خوانیو زمانو کې به خلک په دغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزي شي او حاملدار شي او باردار شي او ماشومې پیدا شي تبرکان لکه نو سمغه کار کوي دا سند جلاس ترخه خو په شایسته فتو باندې یو شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغیرات پکار دی چې هغه مثبت خوابي پکې زیات شي او څنورم په ورزيات شي لیکن غرزولې ټولنه لپشو غرزوي
او ولې نه بالکل البته دغه دودونه په خپلم لکه جبه لکه فرهنګ لکه ژوندۍ موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپل هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تیریدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که هیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا مې تر دې پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته کنه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپی په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعده شي چې یو بل دی یو بل خبره ومني چې هو همدا خو همدا سده و راځه دا ومنه
دا د زغم یو د غم دی کنه یو کلتورم دی چې خلک یو بل سره وزغمي
نو دا شر په خبرونه کې زغم صاحب هم را سره و مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې ما برخه واخسته ګورسب له تاسو هم مننه او لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی مچې د خبرونه تر دې دمره سره وکټله بیا مو هم نوروز مبارک
دا زادې رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د زادې ځانګړي ورسته مو هرکلی کو نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو د بیټرۍ د ګرمېدو غوښتنې ورسره نشته وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو په جرمني کې د رنگونو کومېډي او سیاسي تنظیم نټک کارنیوال جشن هم تیر شو څه پکې وو پر خبرو مخ تر هر څه نمړې د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه دایښ ترهګر سپارل امریکا مننه ترې کړې منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي
به شیوه های ګوناګون امی ذهنیت برشنداد بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل در ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدام چیزی که دادن میشد امو قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن شما ببینین ما خودم ما تا صنف 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط بمی ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن
زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرا ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سره چیرېو چا ساتلو دا د پاکستان معلوماتي چاغه خو په یو خوندي ځکی او په ډیر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلې داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د داسې پرتې منطقې کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت، ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ایما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ایما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې، تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زمونږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي ترسره کیږي.
او دوړو طرفه پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی ډیر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي. روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه د چسپاري، بلکې د لړۍ بروانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک پاړه نوې پښتني هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د طرحګری ضد جګړه کې به امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د طرحګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دی ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وايي چې محمد شریف الله هغه کس دي چې جمهوریت حکومت سره بندي وخو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سيدي او هم پاکستان په خپل غم شریکی او هم دردی د امریکای سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کی، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرا ترورستان افغانان دي او افغانستان د تورستانو ځالوی ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کی، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حمله چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري، پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي، او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکیل ته ډېرې خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاعت نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد، خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو، په خاصه توګه پاکستان، ایران، د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څه هم د طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې ښیي چې د دوی عسکر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي، خو د جګړې له ځایه ازادي راډیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نښته ونه کړي او هدایت ته منتظر شي، خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وار نه دی کړی. بلخوا سرچینې ازادي راډیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسېدونکي شاوخوا 800 کورنۍ مجبوري شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي. دوی نه د روژه ماتې امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري، هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي. بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوی کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نشوتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نسی. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید د خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظه په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دا یو د سیاست او په دې او دا د سیاست د کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي خواته، او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباشي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منه شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه نه رسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2014 کال کې شوې ده، و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مهال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیات شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره تلافي نه پوري.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا غورز لمنزل کیږي د دې ورځ لمنزل پنړی کې د دې نخه خي چې خزو ته خپل حقوق ورکول کیږي خزو ته احترام کول کیږي او خزو ته پټولنه کې څه هم ورکول کیږي ولی متاسفانه چې په افغانستان کې د خزو ورځ نه لمنزل کیږي او ته خزو ته نه احترام کیږي او نه خزو ته پټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي اتم د مارچ بدون د خزو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري د افغانستان د خزو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي عدالت برابرۍ او ازادي د هر انسان حق دی د افغانستان د خزو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د خزو سره ودرېږي د افغانستان د خزو غږ پورته کوي
لکه چې تاسو څرګنده ده افغان میرمن په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعہ باندې خزی د ټولنې نه به برخې کړې دي د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مختبوزي او همدارنګ نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي ان تاسو په یوه چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی دغه یو ودون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده نو اکثریت فامیلونو د بده مرغ خپل نارینه له سوار کړی دي او د اقتصادي اړخ نه خزینه مختوري خپل فامیل مشکلات اما د طالبانو پروتک څخه د ډیرو ستونز اقتصادي ستونز سره مخامخ دي د بل اړخ نه دوله سیزه افغانستان میرمنو ته کار وشول او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلی او مختلف کادرونه هم درلودل د بعده مرغه د طالبانو پراتک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لارل یا د امنیتی سیاسي اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو ودونو ته مهاجر شول اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه به برخې دی هما په ان باندې د افغانستان راتلونکو ډیره سیاته تیار ده په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکو ډیره سیاته تیار ده ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي کار نشي کولای او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بینه تللی هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دوره صحیح توپیر نه لوري په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل په خزو باندې ټول محدودیتونه یو واره راوستل اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په ان باندې ډیر ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه به برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي بخصوص د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چه فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیر زیات توجه وکازه که چه افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده حقونو ته مې مبارزه کړې ده ډیر زیات متاثره یم
او ډیره زیاته د هینده تاریخ کوینم بلخ واسیره افغانستان ته د امریکایي لوڅ فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي خو د امریکایي لوڅ فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو ویټنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل تیرونه یې پر لپسې د بامیان د واورو بند امیر پارک بلخ او هرات انزورونه او ویډیوګان خبرې کړې چې په ځینو انزورونو کې لیدل کېږي نو موږ د خپل ورکړل شوی ساتونکو لوسلو سره ولاړه ده طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه درکړه خو تیرونه یې د هرات ولایت د فیلډر د پیخي پاړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیخه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسبي بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز جمال الدین د شندند ولی اسدین کې په کسب دکاندار درې هفته مخکې ز د انجلی سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې ولې سوم او محکمی محکمه سوم او محکمی ما ته حکم کړی اوس فلم په مابعد دیرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خواز ما ته هیڅ نزه ما ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه رپورٹ کې چې همداتی رونه خبر شوی وای تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورٹ کې راغلی افغانستان کې له 2 میاشتو راهیسې دی 9 میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500 زرو ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د اقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډلهیز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر اقانیه مدرسې برید او په کې د سمیع الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې اقانیه مدرسه په ځانمرګ بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته پیوسترګا او په خپله مدرسه برید کې وژل شوي کسانو ته په بل سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښتې چې کوم ورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا ور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوا ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کیسو کو اقدارانو مسلمانانو سو کافرانو دی بوی دا روسیان دی کمونستان دی د دې مرګ روا ده، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب آغاز وانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګې دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیرونه د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغه افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلود چې دغه هیواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاساجیتوب او هیله لطیفی بیا د کیړاړ خو د ګوند پاساجیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و ل بریا وروسته لیکلي ل خلکو سره د اړیکو د غوې هلو تر رسیدنې او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې. هیله لطیفی هم چې په لسکرانه کې آلمان ته کډواله شوی و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او ل اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې ل کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جیډ ایونټ سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پریږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زلنسکی بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره